د اتو بجو خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې خبری خبرونه کې اورئ، کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسي ترلاسه کولی. حکومت وسلولو ته د سختو زیانونو اړولو خبره کوي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګڼو ولایتونو کې
سلګونه د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښنه وښوده. د پکتیا نه امنیو ته فعالانو اندېښنه ښوولې.
هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده، خاصکر په امنیتي برخه کې نه ده پوره شوې.
په توکیو کې اولمپیکي لوبې د کرونا تر سیوري لاندې پای ته ورسېدې. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. پایله خبرونه کوو. حکومت د خصوصي سکتور د ګمرکي تعرفو د معافیدو ژمنه وکړه. پکتیا کې د وی راډیو مسؤول وژل سوی. په پاکستان کې بلوڅ بیلتون پاولو د دوو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د افغانستان د اتاقونو د فدراسیون له غړو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې وکړه. غونډه په دې هدف جوړه سوې وه چې سوداګر د لومړنیو خوراکي موادو او د هغو د وارداتو په برخه کې د رامنځته سویو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی ته دا ستونزې وروسته له هغې ډېرې سوې چې وسلولو طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. نامعلوم وسلولو پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤول طوفان عمری وژلی. عمری په پکتیا کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ولایتي مسؤول وو او له دې سره هم مهاله یې په لویه څرنوالۍ کې د کورنۍ او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله. د نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرې کې د عمری د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه.
د دوی وژنه یو بل صدمه ده، یو بل ضربه ده. رسنیو دپاره همدارنګه څارنوالانو دپاره موږ غوښتنه دا ده چې دولت دغه پیښې قاتلان او عاملان ونیوي.
خلوتګر ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د ده له رسنیز او که عدلي کار سره تړاو لري. بلخو د افغانستان لوی څارنوالي په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د کورنۍ او بهرني امنیت د څارنوالۍ عمومي ریاست د څارنوالانو پر موټر حمله سوې ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې پیښه کې د سید کاظم په نوم یو څارنوال ځای پر ځای وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د لامی له مخې څارنوال طوفان عمری چې په پیښه کې ټپي سوی وو وروسته روغتون ته پر لار سا ورکړه. د پیښې مسؤلیت روسا چا نه دی منلی. د نیو مسؤول وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤول نعمت الله همت برمته کړې. په جنوب کې د نی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل ازادي راډیو ته ویلي همت په ناوي ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلی او له ځان سره بیولی دی.
د اوست راډیو د نشراتو مسؤول او د غرغښ تلویزیون خبریال طالبانو نیولې دي. طالبانو سره دی زموږ دغه تفاهم پر اساس او دغه ژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه هیله او ارزو دا ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي.
پر لشکرګاه ښار د طالبانو تر وروستۍ حمله وروسته په دغه ولایت کې ټولو خصوصي رسنیو خپل نشرات درولې دي. وسلولو طالبانو د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسېد. د روزنیز کمپ د دوه اونیو په مخه په کابل کې ترسره سو چې هدف یې د بنګلادیش په وړاندې را روانو لوبو ته د لوبغاړو چمتو کول وو. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روزنیز کمپ کې شپږ وشتو لوبغاړو ته د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې لارې چارې وښوول سوې. د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلونو لوبډلې 15 یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه کوي، خو کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ د پیل کره نیټه نه ده اعلان کړې. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي پوز یا بی ایل ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. په هغه اعلامیه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکي ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداری هم ورکړی دی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې ووژل سول او اته نور ټپیان سول. د بلوچستان د ایالتي حکومت بیان لیاقت شهوانی په ویلامیه کې ویلي چې بمب په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه وخت وچاودی چې د پولیسو موټر په تیریدو وو. چاودنه په هغه خوندي ساحه کې سوې چې سیرینا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان شوي دي. په بله پیښه کې حمله کوونکو پر یوه هټیوال چې پاکستاني بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړې دی. د ایران نیمې ولسمشر ابراهیم رئیسی د یوه حکم له مخې محمد مخبر د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکه. مخبر له تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د فرمان امام اجرایی ستاد مشر و چې نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د ایران د ولسمشري دفتر پرون په یوه خبر پاڼې کې دا خبر خپور کړی. د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره اونۍ لوړه وکړه او له امریکا یې غوښتنه وکړه چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. رئیسی پرون په یوه جلا فرمان کې غلام حسین اسماعیلی د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. اروپایي ټولنې د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو په وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل دا چې د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام پر نورو اقداماتو غور کولو ته تیاره ده. د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لوکاشینکو ټاکل کېدل د اپوزیسیون او لویدیز لخوا رد شوي دي. پر مظاهره چیانو د فشارونو کمولو، له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو ټاکنو لپاره لویدیز د لوکاشینکو پر رژیم څو واري بندیزونه لګولي دي. د چین په مرکزی شار ووهان کې چارواکي وایي د دغه شار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته ماینه شوي دي. د ووهان جګپوړي چارواکي لی تاو پرون یوه کنفرانس ته وویل دغو مایناتو چې تر شپږ کلنۍ واړه ماشومان ورڅخه مستثنا دي اساسا د شار ټول اوسیدونکي تر پوښښ لاندې راوستلي. دولتي اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د ډله ایزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې او په 1400 نورو کسانو کې د کووید 19 ناروغۍ نښې ولیدل شوې. د ښار چارواکي وایي دوی د معایناتو لپاره په 28,000 ساحو کې تر 28,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارلي دي. د 2019 د کال په وروستیو کې کورونا وایرس لومړی له همدغه ښار څخه نورو ځایونو ته خپور شو. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. در راپورونو برخه ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولای. دوی ویلي که طالبان د داسې یو مشروعیت هیله لري باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد یې د نړیوالې ټولنې د فشار او ښکاره دریځ غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې له پراخېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوالې اندېښنې هم په ډېرې دودي. طالبان هم دا پرون یک شنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او ګڼې دولتي ادارې اعلان کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلي او د کندهار، لښکرګاه او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونه ترګرو د مرچوب لاوتی ده. هغه سیمو ته چې د ترګرو فشار پرې زیات وو او بریدونه یې کوله تازهګمې ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسېدلې دي. ډېر زر به هغه ښارونه چې ترګرو غوښتل سقوط یې کړي بېرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د ښارونو نیولو ته مخه کړې چې پر دغې وسلوالې ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یک شنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل که طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري نو د جګړو دوام یې دغې هیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپله انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې 18 میلیونه کېږي جګړو ډیر ځپلې دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي که طالبان د زور له لارې واک ته ورسیږي دولت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. داسې ښکاري چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه برېښي او دوی دې برخه کې د عملي او غوڅ دریځ غوښتونکي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړۍ له بېسارې څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړې چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکاره دریځ له اعلانولو منع کړې ده. ښاغلی عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي دا لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې B-25 او سپیکټر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته یې امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې دننه بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شته لاسته راوړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
ومردل چې کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی او باید د سولې لاره خپله کړي. بلخوا د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د دغې شبکې اجرایه مشر پرون په یوه غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېل خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په ډېرېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره سوې ده. تفصیل په یو راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو او نامنیو یو ځلی بیا په دغه هیواد کې د بشري سرغړونو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې اجرایوي مشر سید حسین انوش د یکشنبه په ورځ د دې شبکې د 13مې کلیزې په ویاړ غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په زیاتېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره شوې ده.
موږ د بشري سرغړونو ریښې په جګړو او نامنیو کې وینو. کله چې یو هیواد جګړه کې وي عموما نظم له منځه ځي او بشري سرغړونو ته زمینه برابرېږي. خو موږ په ملګرو ملتونو نړیوال سازمان غږ کوو چې د جګړې پای ته رسولو او امنیت پر راوستلو کې همکاري وکړي او د سولې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي، ځکه دا د افغانانو لپاره اړین کار دی.
د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې لخوا د غشان 15 غوره مدني فعالانو زرقایف تلی، بشیر احمد بشیر، مینا بلوچ، محمد رحیم جامع او ذبیح الله جواد ته جایزې هم ورکړل شوې. دغه 15 تنه له 204 هغو کسانو غوره شوي چې په دغه آنلاین پروسه کې ګډون کړی و. د شبکې مسؤلین وایي یادې جایزې هر کال هغو مدني فعالانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او مدني ازادیو په تړاو هڅې کړې وي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه د جګړو له امله د بشري سرغړونو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کوي چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په روسیو جګړو کې ښکېلو لورو افغان نظامیانو او وسلوالو طالبانو له بشري حقونو سرغړونې کړې دي. د دوی په وینا په جګړه کې د نړیوالو بشري اصولو ته نه پاملرنه د دې سبب شوې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه څو برابره لوړه شي. بلخوا د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شینکی کړوخیل دغه غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د بشري سرغړونکو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی. میرمن کړوخیل د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په غونډه کې وړاندې وویل:
په خوشنۍ سره چې د بشر حقونو ناقضین دا مهال په حاکمیت کې دي او کوم اندېښنه چې لرله چې د دې سرغړونو ځواب ووایي یا به محکمې ته راوکړل شي، نو د دې لپاره پوره هڅه وشوه چې دا مسایل خاموشه شي او مخنیوی وشي. موږ تاسې ولیدل چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو مسله چیرته ورسېده. دوی دغومره جرات هم ونه کړ چې له خلکو بخښنه وغواړي.
میرمن کړوخیل دغه شان ویل دا مهال بشري سرغړونې خپل اوج ته رسېدلې او که مخنیوی ونشي هیواد به له لوی ناورین سره مخ شي. د میرمن کړوخیل په وینا دا مهال عام خلک په ځانګړي ډول لیکوالان او قلم پلاس خلک په نښه کیږي او دا ښکاره له بشر حقونو سرغړونه ده چې مخنیوی باید وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي چې حکومت لا هم د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سویو سیمو د بیرته نیولو عملیات نه دي پیل کړي. دوی وایي چې جګړه د ښار څنډو ته نږدې سوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرې اتوش پر ز وړاندې د 13 جولای میاشتې په 10مه نیټه په خوست کې د ولسی خلکو یو غونډه ته په وینا کې کړی وي. نو موري ویلی وو هغه نظامی افسران چې د پکتیا سقوط شوی ولسوالۍ بیرته ونیسي په نظامی رتبو به ونه زوي.
ورنا فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دا دته مبارک وای کرا مخکنه مخکنه مبارک وای
که څه هم ولسمشر غنی د خپلې دغه وینا په جریان کې د امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته د یادو ولسوالیو د ژر نیولو او په بدل کې د نظامي رتبو د ترلاسه کولو مبارکي هم ورکړه، خو لا هم د دغو ځواکونو رهبرۍ نه ده توانېدلې چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په لاس د سقوط شویو ولسوالیو له منځه کومه ولسوالۍ بیرته ونیسي. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان وایي د ولایت په ملکي او نظامي برخه کې له تغییراتو سره سره لا هم د دوی غوښتنې او هیلې نه دي پوره شوې. د پکتیا یو تن مدني فعال احسان احسان وایي
د ډیرو هیلو توقعاتو سره سره چې نوې رهبري راغله په ملکي او نظامي دواړو برخو کې تغییرات راغلل، نوي نوي کسان وګمارل شول، اما تر اوسه هم هغوی زموږ د توقع مطابق نه دي راختلي. هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده خاص کر په امنیتي برخه کې نه ده پوره شوې، او د پکتیا له دله ولسوالیو څخه چې نهه ولسوالۍ سقوط شوې تر دا مهاله لا هم سقوط پرتې دي.
میرزکا، جانی خیل، لجمنگل، احمد خیل، اریوب سازی، ډنډ پټان، سمکنی، روحانی بابا او زرمت هغه ولسوالۍ دي چې کابو دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو سقوط شویو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره تیاری نیول شوی دی.
دفاعي او امنیتي ځواکونه په پلان کې لري چې هغه سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولیدلې دي د هغې د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل او یا د سیمې د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکې کړي.
ښاغلی مومند په داسې مهال د ولسوالیو د نیولو په اړه د پلانونو د آماده کېدو خبره کوي چې د دې ولایت د مرکز ګردیز په یو شمېر سیمو او په سیدکرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د جګړې ډګرونه توده دي. مومند وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سیدکرم ولسوالۍ زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او د ښار په ځینو پوستو یې بریدونه په شا تمبول شوي. د وایي د دینښتو او بریدونو پر مهال په تېره یوه اونۍ کې 100 وسلوال طالبان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. په دې جګړو کې د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 3 سرتیرو د ټپي کېدو پخلی شوی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته اوښتي مرجوب لا کمه ده، وایي چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوی امنیتي پوستې نیولې، 24 سرتیري وژلې، 15 یې ټپیان کړي او 9 نور یې ژوندي نیولې دي. نوموړي د نیول شویو 9 ولسوالیو د ساتلو لپاره د پوره تیاري خبرداری ورکړی دی.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
اوس په دا واوره چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته پام کړی او په دې اړه یې پر کندوز ښار د طالبانو د وروستیو حملو اړوند مقاله لیکلې ده. طالبان د یک شنبه په ورځ کندوز ښار ته ننوتل چې د نظامي چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو ادعا وکړه چې دا ښار یې نیولی دی. د واشنگتن پوسټ د مقالې په وینا کندوز ښار ته ننوتل د دې ډلې لپاره د افغانستان په شمال کې یو ستراتیژیکه لاسته راوړنه ګڼل کېدای سي. د کندوز هوایي ډګر ته نږدې نظامي اډه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبان دې ښار ته رسېدلي دي. طالبانو همداراز د یک شنبه په ورځ د سرپل ولایت پر مرکز هم حملې زیاتې کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې طالبانو وروسته له هغه پر ټول افغانستان حملې زیاتې کړې چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وتل پیل شول. طالبانو د جمعې په ورځ د نیمروز ولایت مرکز ونیوه او بیا یې د شبرغان او جوزجان پر مرکزونو حملې پراخې کړې. دا څلور سره ولایتونه چې طالبانو پکښې پرمختګ کړی دی له نورو هیوادونو سره د افغانستان پولو ته نږدې موقعیت لري. او د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په باور د مالیه ټولولو په برخه کې د طالبانو لپاره له مالي نظره ډېر ګټور ثابتېدای سي. ډیپلوماټ خپرونې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. درې خیالي باورونه یا افسانې چې د افغانستان د سولې خبرې غرقې کړې. په دې مقاله کې هغو باورونو ته اشاره سوې چې د لیکوال په وینا سم نه و. په مقاله کې لولو چې په لومړیو کې داسې فکر کېده چې طالبانو ته په نظامي ډګر کې د ماتې ورکولو هیله شایي پر حقیقت ولاړه نه وي او باید له دوی سره مذاکرات وسي، او د لیکوال په وینا د طالبانو په اړه هم همداسې فکر و چې ګواکې دوی هم غواړي مذاکرات وکړي. په دې مقاله کې لولو چې هغه مهال چې طالبانو د اوربند شرط ونه مانه، داسې وانګیرل سوه چې دوی شایي غواړي په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. د مقالې لیکوال لیکلي چې دوهم افسانوي فکر دا رامنځته سوی و چې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره له طالبانو سره مذاکرات و. په مقاله کې راغلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې احتمال ته هغه مهال هم هیلې وې چې مذاکراتو میاشتې وخت ونیوه، خو وروسته څرګنده سوه چې طالبان په هیڅ ډول له خپلو اهدافو اوښتلو ته چمتو نه دي. لیکوال همداراز استدلال کوي چې امریکا تر ډېرې مودې دې نتیجې ته له رسېدو ډډه وکړه چې طالبان د سولې بهیر ته د یو څه ترلاسه کولو لپاره تر یو څه تېرېدو په توګه نه ګوري، بلکې مذاکرات یې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره وکارول. د سولې په بهیر کې د بریالي کېدو لپاره باید خبرې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت وي. لیکوال وایي چې د افغانانو له موافقې پرته بېله شکه پرمختګ تلپاتې نسي کېدای، خو دا انګېرل چې افغانان په خپله خپل اختلافات له منځه وړلای سي د افغانستان له معاصر تاریخ سره په تضاد کې دی. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالې جګړې لوري هیڅکله د مذاکراتو له لارې سیاسي حل ته نه دي رسېدلي.
د خوست او کابل ترمنځ پر لوی لار ځینې تلونکي مسافر وایي چې دغه لاره نږدې هر ورځ په ساعتونو ساعتونو د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بندیږي. دوی وایي چې دغو بریدونو پر دې لار تلونکي مسافر او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې دا سیمه د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ اړوند د تنګي وغجان په نوم یادیږي، له کومې چې د خوست کابل عمومي لاره تیره شوې ده. د ورځې لس بجې دي او جګړه د افغان ځواکونو په هغو پستو ده چې د دې لویې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره د لارې په اوږدو کې جوړ شوې دي. د جګړې دواړو خواوو ته سلګونه موټر دي ته انتظار دي چې جګړه ختمه شي او دوی خپلو منزلونو ته د رسېدو لپاره خپل مزل بیا پیل کړي. په موټرونو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او یو شمېر ناروغان هم لیدل کېږي چې د جګړې درېدو او د لارې خلاصېدو ته د انتظار شېبې شماري. په دې لاره تلونکی یو مسافر عنایت نوري د سترګو لیدلی حال داسې وایي:
جګړه کې سپکې او درنې وسلې کارېدي. جګړه تقریبا سات یو نیم ساعت دوام وکړ. ګڼ شمېر موټرونه انتظار ولاړ چې په هغه کې ښځې، سپینګیري او ماشومان هم وو، حتی دا ساجل ناروغان هم وو چې د تداوی لپاره خلکو کابل ښار ته انتقالول. د لوګر په ښار کې تقریبا داسې پېښې هره ورځ تکرارېږي.
خو یحیی بیا یوه ورځ وروسته په همدې سیمه کې د یوې بلې پېښې عیني شاهد پاتې شوی. د یوایي کابل ته روان و چې له دوی وړاندې په یوه کورله ډوله موټر ناڅاپه له څو لورو ډزې وشوې او ځای پر ځای پکې څو تنه مړه او ټپیان شول.
مد هغه ولسوالۍ د تنګي وغجان په سیمه کې لمغ څخه یوه کورله مخ کې شوه چې تقریبا یو 50-60 متره بل موږ مخ کې تللې وي. ناڅاپي اور باندې له څو خواو برید تر سره شو چې د برید په پایله کې د غټول کسان په ډېره بیرحمۍ سره ووژل شول. لمغ سره په موټر کې ماشومان او مېرمنې هم موجودې وې، همداسې په نورو موټرو کې هم ورته حالت و. خلک په ذهني لحاظ داسې ګنګ شول لکه ګونګي. ټول خلک ولاړ وو، هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي. حتی چا نه شول کولای چې جسدونه له لارې څخه یوې خواته کړي.
یحیی وایي له دې پېښې وروسته اوس له سخت رواني حالت سره مخ دی او نشي کولای په اسانۍ د پېښې لیدل شوې صحنې هېرې کړي. دا پېښه د تېرې شنبې په ورځ شوې، خو تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او نه هم معلومه ده چې وژل شوي کسان څوک او څومره دي. یوازې جنگ جګړې نه، بلکې ځمکني مینونه، د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو غلو چیک پوینټونه، ترافیکي پېښې او اختطاف هغه موارد دي چې په دې لاره تلونکي مسافر او خلک ورسره مخامخ کیږي. د خوست کابل په دې لاره د پکتیا، لوګر، پکتیکا، خوست او د غزنی په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسېدونکي تګ راتګ کوي. د لوګر سیمه ایز چارواکي لا هم د کابل ګردیز په لوی لاره د شوې پیښې په اړه څه نه وایي، خو د لارې د امنیت په اړه د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې عمومي لاره امن ده او د تګ راتګ په وړاندې کومه ستونزه نشته. په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند هم د تیرې پنج شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره یوه نوې پوسته جوړه شوې او د اړتیا پر مهال به نورې پوستې هم ځای پر ځای کړي. د کابل ګردیز په لویه لاره د ناامنۍ پیښې په داسې مهال زیاتېږي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو له نیولو وروسته د ولایتونو په ښارونو بریدونه پیل کړي دي.
په اورزګان کې موټر چلوونکي او ولسی خلک وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو د طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل شوې ده. نور په دې راپور کې
د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لارې نن لسم ورځ هم طالبانو د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم دغه لاره تړل سوي او ګڼ شمېر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمېر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یوه شپه او یوه ورځ مزل وکړي. 28 کلن محمد رحیم د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو غټ موټر چلوي. نوموړي وایي کله چې طالبان ورباندې د لاره تړلې نه یوازې دا چې ګټه یې نه ده کړې بلکې ورته څو چنده زیان هم رسېدلی دی.
جی محمد ریم مٹر پر دالین چلو تقریبا خونو لا سورج پنځله سورج بکی جز ما مجد دې ستوند سره مخسیوی چې را بار کړی می 15000 روپی 60000 روپی به کرایې از ما فکر سره ما ته ګټه پاتې شي. 15000 کلدار می یو دانه ټیر په بشکړی دی، هغه خپل ګټه خو می ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره و 60000 15000 تقریبا د ځان په شتي باقی انو لار نستلار خو بس مطلق ماش په نامه لار ده. هغه پر دا رقم انجی لکه یو بام پر بغل باندې چر رواني ولې خامه لارې دي غونډیانې دي. مټر مو دغه د جی پلاچ راتلو چې دا ټیر یې بش کړلی کچیر دا مټر بریک کار نه وای کړی پنځه کاته بومه اوښتی وای شپږ بومه اوښتی وای لس بومه اوښتی وای.
د دې لارې تړل کېدو د کوچنی موټرو پر کاروبار هم منفي اغیز کړی ده، ځکه اوس مهال دغه اوږدې لارې ته په کتو زیات شمېر خلک زړه نه شکوي چې پر دغه خراب لاره کندهار ته لاړ سي. نور احمد د اورزګان او کندهار ترمنځ پر یاد لارې فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته ویل چې نن نه هم شپه د پترینکوټ ښار کې د سپرلی په تمه تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به 50 موټر او تل شپته موټر به تل په ګرد اورات باندې 15 موټر 10 موټر 20 موټر معنی نه مشه ده چې د یو ورته ناشم کوري په کندهار کې دی داس په مسافری گزاره ژوند کوو.
لدی ټول سره سره د یادلاری په تړل کې دو سره ناروغان او سپرلی هم لګونو ستونزو سره مخامخ دي، او ترڅنګ په شار کې د خوراکي توکو به هم ورسره څو چنده لوړې سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پر لپسې په افغانستان کې د جګړې لشکېلو لور غوښتې دي چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کینی کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دې نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا په دې اړه ناخبري شي، خوای یا د لاره کې د دې د ملګرو لوري هم تړل سوي وي نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د طالبانو لوري د یاد لاري تړل کې ده منی، خوای یا د لاره طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر الله سالار ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان نړیوال ټول لاره د ملکی خلکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ستونزه پکې نشته.
د اورزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه ستونزې واورېدل سوې. کومې ستونزې چې پر یاد لار موټر چلوونکو ته جوړیږي هغه ساحه بالکل د اورزګان پسې تړاو نه لري، هغه ساحه مربوط د کندهار ده. دریات لارې د وسلوالو طالبانو د خوا ورته تړل سوې دي. کومه ساحه چې د اورزګان مربوط کیږي، کومه لار چې د اورزګان مربوط کیږي هغه بالکل د عامو وګړو پر مخ شپه ورځ خلاصه ده. پلان لرو ژر تر ژره به پر یاد لار باندې عملیات وسي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت امنیتي او ولایتي مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه شو. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلې دي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو ته ورجست د هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې معاف کړي. نامعلومو کسانو پرون د پکتیا غږ راډیو مسؤل توپان عمری وژلی. بلخوا دنه یو مسؤل وایي چې وسله والو طالبانو په هلمند کې د بست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤل برمته کړی. د کرکټ له 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسېد. د بلوڅ بیلتون غوښتونکو پوځ په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یوه حکم له مخې محمد مخبر د خپل لومړي مرستیال په توګه وچاکه، او د سایبیریا په شمال ختیځ کې هغه دوه کلي د تخلیه کېدو په حال کې دي چې په ځنګل کې د بل سوي اور له ګواښ سره مخامخ وو.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان چې اوس کورونا دا سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مري، دا خو دی خو سلهاو یا دی په زرهاو مري چې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې را دي د کورونا په نامه باندې تیور تي هم دغه دفار نه ده مصرف کړی. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کړي، د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حال یې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې پر غرو باندې راکښته شي د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. دا مشکل طالبان په لاس کې دي، نو ډېره سخته سړیا جوړ کړي، او بل یو داسې دړه ده د سړیو توګه ته په ټول افغانستان کې خبره ده چې دا بندریانو په جوړې وژنې ژوندۍ ولا نه پرېږدي. زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپلې مرستې درې روکي او خپلې مدیریت
د مانوس ولایت د بالمرغال د ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې ما موږ سره د کورونا پاک له ځینې کې هیڅ نه کومک نه ده سوی نه د مویسات د خوا ځینې نه د دولت د خوا ځینې زموږ په منډي کې چې کورونا داسې تېزه ده کالګم شی نه لري، د اقتصاد د خوا ځینې ضعیف دي، بالا ورور نه مو دولت ته لاسرسی سته، نه مو ډاکټر ته لاسرسی سته، نه سړک لرو نه موټر لرو. موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو زموږ سره دې کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورین سره مخ یو. وسلام
الحق دی د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کې اور عدالت دا غشن کاروبار نه نشتا کرونا دا غریبانان څنګه پکر سره مخ دی د غم وکړي. اور عدالت خو یو دا کم خلک چې اثر امرس کې کوي دا بیا چې مو چې دا مو چې دا ماجرونو ریا سچ کم دی دلته هغه چې اثر امرس کېږي چې ملک یا عدالت دي شنی کم دی چې کړي د غریبانان راغلي دا هي سره امرس نه دي شوی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شبل یو هغه په سیور شم دی کله باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دغه زه ریته نه مکان په دې کار کې چې نیمه څوک د دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خو دا راستي کوز ما د یو سر باندې
خو مسؤلین سوای
کو چې ازري په دې کې خو ازر کې ان شاء الله موږ ځنګونه په سیور کړی.
د آزادې رادیو درنو ریډونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورې چې د ننګرهار ولایت د چین لول سوالینا عبدالرؤف آزادې رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ول سوالي کې داعش میشتو د جنگونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه بلري او نه غذایی مواد، دوی له حکومت مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین لول سوال خاغلی عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به عبدالرؤف په خپل ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دی سو
مشکل
خانو تاسو څو کورونه باسئ؟ نو د پچی شي کې زیان من شوی وای تاسو نو دا سروے چوکستان نوم ایم پکی ولی کلو نو تاس خوب یا نمائندہ لرلو نو نمائندہ تم لیستونا نو ورکلی نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه جوړ شي او ترمیم شي درته نو دا اوبه چه نشتا دا زراعتی زمکی سنگا چل ده وو چه شاڑ پرتی دی کسنگا
با پا غرین زراعتی هرم آزاتی بازی بازی پکیز داگی کنشو و آزی بوم نشتا بندیل آنو خراپایی کاری هیل آنو خراپایی
خواهوز تاسی مرستا خواهی نو یعنی مرستا دی در سروشی
آمین در سروشی مرستا روشی کومانتا 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 روشی
دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. اواز مې اوري صاحب. سعادت صاحب، دا چین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره د راډیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زموږ کورونه بران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
سل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلاتماب جمهور رئیس حکم په واسطه باندې چې یو ځل هیات را لېږلی او قمرالدین شینواری د هیات په راس کې و. موږ سروې کړې ده، تقریبا 2328 کورونه په چشین کې د خراب شوی دی. څوک مکمل تخریب دی، څوک نیمه تخریب دی. همدارنګ په دا دوه کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاسته وړي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت لخوا نه، همدارنګ د همکارو موسسو لخوا نه، د بشري موسسو لخوا نه، یا بشري ټولنو لخوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي. خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې مونږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي کړلی. نو هیله ده زمونږ تو حکومت سره همدارنګه زمونږ د خپلو فواید امیر ریاست سره د انتخابات ریاست سره همدې سره په اړیکه کې یو مونږ سره ځینې مرستې کړي دي، او هغه مرستې چې مونږ ته اړتیا لرو لاندې دي، لکه زمونږ سربندونه روغه ولي چې سربندونه زمونږ ورغېږي، کاریزونه زمونږ ورغېږي، نو زمونږ زراعت به په خپلو پښو ودرېږي. همدارنګه زمونږ سړکونه جوړ شي چې تر څو زمونږ بزګرونه پفیر شي، چې تر څو زمونږ بزګرونه خپل میوه
میوجات او سبزیجات په وخت او زمان سره منډی ته ورسی. تکالیف شته دی دا په ټولو ولسوالۍ کې دي، ځان ته په اچین کې نه دي، په سپین غر کې شته دی، په دې بالا کې شته دی، په بالعموم په ټول افغانستان کې داسې شته دی. د خپل زمونږ دغه د حکومت د وس او توان او زمونږ د ولسوال په صفت باندې مونږ منډه تللولې ده د همکارو موسسو سره، د خیریه ټولنو سره
خبر شریک کړی ده، ان شاء الله په قرار قرار به دا کی ساده سب د سړکونو او د زراعت مسائل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی چې اوس موږ د فتن خوراکي مواد او د غسی اولیه مواد ته اړتیا لرو، د دې د پاره څه تدابیر شته؟
خوراکی مواد تا تقریبا داسې قصوب نشي کولی چې ټولو ته ورسي. ما په 2013 او په 98 کې او 1999 او 1999 کې تقریبا د اف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده، د آی او ایم د لخوا نه دې سره مرستې شوې دي. همدارنګه په د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسو نه شوې دي. نو مونږ خپل هر ځل کوو، نو داسې به نه چې مونږ چپ ناست یو، داسې به نه چې ټول کورونو ته سړی حکومت دې ټول راولېږي او ټول چې څوک اوسېږي. نو داسې ډېرې ولسوالۍ دي چې دغه شانې ځپېدلې دي، هغې سره په خپل وس او توان باندې کومک کېږي په نوبت خار شکل باندې. اوس د سیم تقریبا د کډوالو سروې روانه وه، د آی ډي پیز سروې روانه وه، او د عودت کنندر سروې روانه وه. 200 فامیلو سره تقریبا د چین او سپین غر کومک شوی دی، او نن هم لیستونه برابرېږي چې آی ډي پیز څوک دي او د شوي څوک دي. د کډوالو چارو ریاست سره په دې باندې تفاهم شوی دی چې هغوی ته مرستې.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالروف ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 00 00.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګه درګه د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو او د رکوسو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه د مخه تاسو ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم. د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې تاسو د خبرونې د خبرېدو وخت رسیدلی، او په دې هیله يم چې تاسو بیا هم د قلم او کاغذ سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست، او د پیغامونو د اوریدو په ترڅ کې کوم د کوم خپل یا دوست په هکله پیغام واورېدی د هغه شمیره ولیکئ. نو راځئ چې لومړی به د ځینو پیدا شویو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم، زما نوم جمیل ده، له کندهار خبرې کوم. موږ یو نفر د لیا پیدا کړی ده، د لیا د دلونو د هغه وایي دربې د ډول وایي د تقریبا 1500 کلو قدر ده. نو قدر چې خپل وي دغه د ډول د خیر ډول وایي. نو که څوک د داسې اخته وي دغه یې ما چې په دغه شمېره زنګ وایي علاوه دې نیمېږي د پلان مې محمد ریم ده ما چې تش په هغه د سپر وزر شپږ نسواته شمه یې زګیا د سپر وزر شپږ نسواته.
سلام علیکم زه په ځلا ولا بلکه مزنګ ته ولا ده دلته چا دا ویره ته څنګه ولا یو یو لپاره خطرې نیمه دا مو پیدا کړه هم پر بل چې څه خو ده وروره اڅه زیده یو کله چې خپل دا څنګه ما ته زنګ وایي چې پر وزره سپورې له سواته شمره زګیا چې پر وزره سپورې له سواته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الله اختر محمد خاجین نه چړې کړي دغه لږه د شګن دی له د بشیر رسول الله عبدالنګر بسیل څخه ولیدا نو زور په سیمه کې یو کاس د داوود په نامه باندې وسی ډیره مده کې دا ډیره په پیغامونه پرېښې د پاره باندې تر اوسه هیڅ معلومات هم نه کړی دي خو څنګه نو ولي په څه کې را دي تاسو چې دا هغه کاس دي چې کسان راغلي دي بلی دي او ځینې کسان ته مو راځونه څه ولي او بیا هم پیغام په دمه کې دي د کوم مؤمن مسلمان وروري دغه داوود په نامه باندې دی وایي زړه هرات ولایت شندول سړی د ښار د کلی ما پاسل کې درې وای نو کدار مومن مسلمان ورور وي چې غواړي چې دا وته لاس کې نو زواله تاسو په دغه شمیره باندې دیاري کوي نشي تقریبا د شهر کال کې چې راغله دا وشه ورو خالي پښین کې وچه د خپل دخل د دې کارونه کې او کله دا چې د خپل معلومات ګوري بس دې له دې کارونه کې خاص دا چې مکی باوالا دې چې پرصد دا هم نه دی خاص نو زما د ټکټ دغه شمیره په دیاري کې کوم دوه غواړي چې په اړه باندې معلومات تاسو کې څه پر و څه پر و یو څلور دوا اتا یو نه چې راغلی یم څه پر و څه پر و یو څلور وا اته او کوم دوه غواړي زما شر چې کوم وخت ګول او که غواړي تر پیغام راوستل نو خپل پټ څنګه دي دوار د سفر تانې چې کاج ام که زما شر او کې کې دا د خبرې تر ما پورې را رسیدل نو تر دا تاسو ښه شي شه خدای پامه.
سلامونه او نه کې هلي روشان سه پرهیز پر سر نه مدد سره پکره دا د دې رادیو تلپاتې اوریدونکې روشان سه پرستا سودی رډی رمنه چې زمونږ پیغامونه خبروي او زما سره یو کس په بدوان سترګو سمویني حافظ دی نو هغه وایي چې زما نوم رفیع الله دی او د پلار نوم محمد دی او د ورور نوم شفیع الله دی د لمن د نادالی ول سوالی دی کاسو کې پاره معلومات غواړي نو زما سره په کابل کې می په لاس راغله نو ما ته په خپل ځان سپاره لې او ځکه سړک په غاړه می مخامخ شوم سره او ما ته کیسه وکړه نو ما سره دې کاسو غواړي چې دې مطلب تر لاسه کی زما په دغه شمیرو دې ما ته زنګ وهي 01 22 55 00 شمیره بیا وایم 01 22 55 00 یو بل ریباش میرا هم وایم 01 55 00 55 00 مننه د خدای په امان.
سلامونه نیکه هله یو ورځ ما د ورکو سو عزیزانو په خبرونه کې او پیغام می واوري دا چې دا هلمند او کندهار نه یو ورور پرې شوی چې دا کرام په نامه باندې یو اور کرانه ورښوې دا نو زغلا محمد ولی زبرانی ما اړیکه میله کابل له سربول سره یې نیولې دا دلته اور کې دا نو دا چې اصل څه قانون څه کلو دا ګریم په مخ اوس لګ لګ راغلی دا نو دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې هغه بوتلې ته لوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کې دی پروري او نو دلته ګرځي داسې زه به هم لږ بنده بنده کېږي خبرې داسې بندې بندې کوي او نوم مې داسې سم نه وایي کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم نو که دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم نو ډېر ښایسته ځواني لري ډېر ښایسته ورکوي دا نو چاته معلومات وي نو زنګ راته وکړي موږ به ورته لاس په لاس کړو نو د ټلیفون شمېره مې دا 0 اتیا یو لاس پر درې څلوي شمېره یو ځل بیا هم ورته وایم 0 8 0 1 1 0 4 3 د خپلې سمان.
سلامونه نیکی هلی کار زلان دیم ولی جلال آباد نا پدی هلی چه خب آسته ده غلطا ده جلال آباد ده سرکی پسیمه کی یو کوچنی دی چې وایي د لوګر د چاراسیاب نه راغلی یم او 8 کاله عمر یې د تورې جامې په لاندې تورې پلګې دا خبرې کوي او وایي چې له پلار دوکان مې چاراسیاب بازار کې دی نو دا کوچنی لوګ پیدا کړی دوکاندار سره ورس دی خدار چې وي نو ازادي راډیو نو هیله کړو دغه پیام نشر کړي زه ورته خپلې شمارې وایم دا خپل نوم جاوید خی د پلار نوم سلیم خان خی نو په دې هله چې پیغام نشي د اړیکو شمارې ورته په دغه شمارو د موږ سره راغلي چې خپل کوچنی دی تر لاسه کی داری کو شماری ریسی پر وستا و یو و یا سالور تا و شپگتیا سالور تا و شپگ پندوز یو یو کسی پر و و یو سالور اتا شپگ سالور تینده شپگ و سی پر وستا و یو تیت سالات شمارا مرتا یو تیت دری تا و شپگ تا و دری این سی پر و اتا یو دری سی پر نه شپگ سی پر دری بدیر پا یا مینه شیر چی او کنی اخلا کنی ترسی کیا دیر رو یو جهان مننه
سلامونه راځه د رادیو ټول قسمونه همکارانو اوریدونکو ته زه په اسلام مطمئن یم علیکم د هرات ولایت کې ولیدل زه مخکې لمن ولایت کوم د هرات راغلم د شان سره کار کوم نو دا فلی چې کار سره کوم یو عمل چې بیره کړی دی تقریبا دا یو میاشت وکیږي د څه کار نه لګی هر مسلمان ورته ټی وی دا شاوی ورته زما سره د ټلیفون په اړه شمه راځم سره اړیکه ونیسم چې معلومات ورکړم خپل ماشین یې درلاسه کړي ما د اړیکې شماره چې پر وسو درې
گرانا دا چې ستاسو رور پیدا سو نو مبارکي درته وایم او سترګې مو روښانه موږ هم ډیر خوشاله کیږو چې د ګران اوریدونکو کوم دوست او عزیز پیدا سي او ازادي رادیو وکولای سي په دې برخه کې خپل اوریدونکو ته یو خدمت تر سره کړي او ستاسو څخه مننه چې د خپل رور د پیدا کېدو دغه خبر مو زموږ او اوریدونکو سره شریک کړي قدرمن اوریدونکو اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو را رسیدلې پیغامونه به وورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په لټه کې دي
سلامونه امین انی کې له کرامات دادا را شو کار کوونکو او ریدونکو ته السلام علیکم زه کریم النار منی مو زمنګ یو د تر زوی د ننګرهار ولایت نه دره کښوي کچان پیدا په نما سازي بدیش میراړی کوون سي سپر و ات هات سلور 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 و نه دوا یو ځل به تکراروم سپر و ات ات سلور 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 و نه دوا سلام
ہلو السلام علیکم زه عبد الوهاب طرام ولایت د شمالي صالح د تاکم تماس نیولای دی نن یو امګبته سره کوت د تاسو سره نن کار کوي ورته د پازادې راډو کې دغه سینا په سوې او چې دا سماره مې تماس ونو سي د افیا په سوې نو سبا نه ولنه دا دا سماره مې تماس ونو سي منګه ورته یا کو سته دریاویا یو سلو یو سیمسپته او تلوي دا مالم ورده السلام علیکم
تقریباً زمانم رحمتی ساک بواندی خانه توی پشماره دم سپر و سلور عته نه بریه و و و و شماره بیا زل بیا سپر سلور آیا نه آتیا بجیش و سوا دو آیا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما یو ملګری دی تقریبا یو کال کې چې نه دره کسوي دی د هلمند ولا د واشه د ولسوالۍ څخه بیا اړې کني ولې سید محمد نمیږي شل کال تقریبا دی کچیر ستاسو په اړه معلومات چې موږ ته راوړاندې کړي زما شته ټلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلویش نینیوی پینزوس و سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کډرمنان کارانو ته سلامونه وایم. زه په ځلامت مې نه مالک نه دی هلمند ولایت نه تاسو نه ورده زما راکان زه عبد الغنی په نامه ده تقریبا لاس کال کې شو کوڅه دې یار مسلمان ورته چې معلومات دې هیڅ پته نه ست پلار نه لري نو هر چا به معلومات دې نو سره دې دغه ټلیفون پر هغه شماره لیکل نشي زما د ټلیفون شماره ده 0303 ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0303 دا زه ډیر راځم مننه.
سلام تاسو ته در دې راځي کارکون کارتون ګټه سلام کوم زه بشیر احمد وشودو سم د هلمند د کایې سرسر په تماس کیم زما د کاکا زین درا کدی یو کال کې د اسنامت نیمه جه نه د دې کې هر مسلمان ورو ته مرما سمول دې بدو وش ناراض ام اړي کو ونی سي پر و سي پر ات سي پر درې سي پر یو څلور دوار تنځه دا دې په وش ناراض تکرار کوم سي پر و سي پر ات درې سي پر یو څلور دوار تنځه سلام اکرام
بله السلام علیکم زنی دمامت خبر هستم در کندهار ولایت عرفستان دولسوالی در چوخازو در کلی تخواه مز یو در اکار زیدیش به نامه در علاوه دین دی تقریبا سلور کال کیزش در خبال کور و نبره کدی او علاوه دین امیر در جمعالی اکار زیدی در خانه کام رسی دی هر مسلمان رو که فدار اول معلومات داری خوش دیده در تلیفون فدار شمیرو زنگوی سیپر و سوا حتی اگا شمیروز
السلام علیکم عبدالحنان مومن یملہ کندهار علاقہ زما یو دوست رکتی دا زبیح اللہ پا نمنو کرد چا سر معلومات چی فیلی دا چی فعال معلومات تک د ټلیفون شمیره روشن 0 9 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 9 9 0 8 9 4 8 او یا هم بل ادا افغان دي سم شمیره ده 0 2 0 0 دری شپاش پینزه دری اوه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نمی زلبکار و زواک دیده شد من دولاد لواشر و لسوالی زخه ازادی راژیو تا دا پیغام پریشدم از ما دوست یو کریب یو ماما کور څخه نادر کسوی دی اصلي د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی خو د هلمند د ورور نوم یې اکبر احمد دی زما د ټلیفون او واتساپ شمیرې د واتساپ شمیره 0 3 4 1 0 8 او د ټلیفون شمیره 0 2 0 2 8 6 3 0 2
علیکم السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکون کو اوریدونکو ته سلام کوم زما د ګل ارمان دی لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ د شهیدانو د کلی څخه د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورو د اختر نڅو شپې پس راتریږي او هغه ماشوم زمنګ د ګتور کالی دی او سوجه بګون د چپړې په خو دی ګرانا او شنې سترګې دی هغه ماشوم زمنګ دا زمنګ شمیره ونی سه زمنګ شمیره د ټلیفون 0 8 1 1 5 5 4 9 و سلام به احترام
السلام علیکم زه صدیق الله جهادیر محبت کابل نه زمنګ د کابل دی سب څخه یو ماشوم نه برکته وای د صدات په نامه باندې دا تکانونو په عمر ده او مهرباني وکړئ که چا سره هم معلومات نو مهرباني دي وکړئ مونږ ته په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ 0 6 2 3 3 یعنی 0 6 2 3 3 3 سلام
السلام علیکم زه د فاریاب د ولایت محمد جنید له شاد ورسره عبرت لرو په نامه د داوود د ټول کال کې چې ورک شوی دی او سه درک شوی چې د مشهد په کلا باد زندان کې د دې د ټول کال کې پر هغه له نوو شه چې د وخت پر شوی مونږ یو نور په سپورټونه باندې نس کولای چې ور شو یو حال ورڅونه شو کثرف سور فلیپ لاسرسي ورته ولري د راځو د ازادي د لارې مرخایش ورخدا دی چې دغه یو لاسرسي کې ورته ولري دغه معلومات کوم سره دی ډیر بشه چې بس دا غږ ما په شماره باندې کولای دی ما سره تماس نه 0 0 0 1 0 3 2 5 دا غږ ما شماره ده په مخ مو شاء الله مل
ګرانو دوستان د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ موږ هرومرو په نوبت سره خبرو ستاسو د سوکاله ژوند په هیله شه چاري د خدای په.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.